با پایان این ساعت و ای برنامه رسیدیم، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه. سالی محمد سالی با شما است.
دیر مننه امید مرزبان تستر مسی اوریدونکو تزمل خوا سلام. د سحر لس بجې سوید ازادي رادیو یو بر یو ساعت خبرونه پیل سوچي. په دې خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم درته لرو، ځینې نور مفصل راپورونه هم اوریدلی سي. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزي پرون د ایټالیا له صدر اعظم سره د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. نور مسایل هم څېړو خو اوس خبرونه. تاکل سوی افغان ولسمشر حمید کرزی نن د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزی سره وګوري. د ناټو عمومي منشي له فرانسې څخه وغوښتل چې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دې ادامه ورکړي. نامعلومو برید کوونکو نن جمعه د پاکستان پر یوه پوځي اکاډمۍ لاسي بمونه ګزار کړل. ټاکل سوی افغان ولسمشر حمید کرزی نن د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزی سره وګوري. دا کتنه څو ورځې وروسته تر هغه کېږي چې یوه افغان سرتیری څلور فرانسوي پوځیان ووژل، او تر دې پیښو وروسته سرکوزی له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د بې وخته ایستلو خبرداری ورکړی وو. ولسمشر کرزی له ځینو اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د لاسلیک لپاره د اروپا په سفر وتلی. د پرون د ایټالیا له صدر اعظم ماریو مونټي سره په کتنه کې له دغه هیواد سره ستراتیژیک سند لاسلیک کړ. مونټي وویل چې هیواد به یې افغانستان یوازې پرې نږدي. په عین حال کې پرون د جرمني پارلمان په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د خدمت دورې د یو بل کال پر غځولو رایه ورکړه، خو پارلمان د جرمني ځواکونو کمیدل هم تصویب کړل چې د فبروري له لومړۍ نیټې به یې له اوسني 5350 څخه شمېر 4900 ته راکم سي. د نټو عمومي منشي پرون پر فرانسې غږ وکړ چې په افغانستان کې د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې له پیښې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت تر هغه وخته دوام ورکړي چې د نټو سرتیري له ټاکلي پروګرام سره سم له افغانستانه وځي. د نټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن یادونه وکړه چې د نټو غړو په 2010 میلادي کال کې د لیزبون په کنفرانس کې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه توافق وکړ، او په همدې غونډه کې د نټو ځواکونو د وتلو لپاره پر یوه مهالویش هم سلا وسوه چې د ښاغلي رسموسن په وینا په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره ډیر مهم دی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اورګاډي د دویمې پټلۍ د جوړولو پلان چې دا هیواد د اورګاډیو له نړیوالې شبکې سره تړي د ترکمنستان له حکومت سره وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر پرون وویل د اورګاډي د دې پټلۍ د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل سي. د څلور اتیا کیلومترو په اوږدوالي دغه پټلۍ د اندخوی ولسوالۍ د اقینی بندر د ترکمنستان له اتامیرات یمام نظر شرګوټي سره تړي، او افغانستان ته د وارداتو له زیاتولو سره به مرسته وکړي. افغان چارواکي وروستي پړاو ته د دې پروژې د رسېدو خبر یوه ورځ وروسته لغه ورکوي چې ولسمشر حمید کرزي په اشخاباد کې له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. افغانستان تیره میاشت له ازبکستان سره د 15 اویا کیلومتر پوژدوالی د اورګاډي پټلۍ په مقدماتي ډول فعال کړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. نامعلومو برید کوونکو نن جمعه د پاکستان پر یوه پوځي اکاډمۍ لاسي بمونه ګزار کړل. دغه پوځي ساحه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن کور ته نږدې پرته ده چې تر تېرې می میاشتې پورې د امریکا د سمندري ځواکونو په برید کې تر وژل کېدو مخکې پکې پټ و. اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد کې د پولیسو یوه عالي رتبه چارواکي عبدالکریم وویل دغه لاسي بمونو د پوځي اکاډمۍ دیوالونه یو څه زیانمن کړي، خو تلفات یې نه دي اړولي. امریکا د مصر پر حکومت ژغ وکړ پر هغو ډیموکراسي پلویو امریکایانو چې پر غیر حکومتي ټولنو د فشار د زیاتولو په بهیر کې په مصر کې ممنوع الخروج اعلان سوي د سفر بندیز لري کړي. په اصل کې چې په مصر کې د بشري حقونو د نړیوالو مؤسسو پر فعالیتونو وضع سویو محدودیتونو سخت کړکېچ رامنځته کړی، د مصر حکومت د امریکا د ترانسپورت د وزیر رای لهود زوی سام لهود او څو نور امریکایان ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند په دې اړه په واشنگټن کې خبري اعلانو ته څرګندونه وکړه. دا وایي موږ د مصر له حکومت څخه غواړو چې دا محدودیتونه سمدستي لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ژر تر ژره خپلو کورونو ته ستنه شي. موږ هیله لرو چې دغه مسله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. دا سام لهود په مشرۍ په مصر کې د جمهوریت غوښتونکو نړیوال انسټیټیوټ له لسو غیر حکومتي مؤسسو څخه یوه ټولنه وه چې امنیتي مامورینو تیره میاشت برید ورباندې وکړ. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو په لیبیا کې د وسلوالو ډلو د فعالیت او په دې هیواد کې د بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې په روانه اونۍ کې په لیبیا کې خونړۍ نښتې وسوې، له بنولي ښار څخه چې د معمر القذافي د پلویانو مهم مرکز و، د زندانیانو د شکنجې راپورونه ورکړل سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي آیان مارتین امنیت شورا ته په وینا کې وویل، له هغو وسلولو ډلو سره چې د قذافي رژیم یې نسکور کړ، د بنولید د خلکو نښتې په دې هیواد کې د پخلاینې د بهیر په وړاندې د پرتو ستونزو څرګندونه کوي. مارتین زیاته کړه، د پخواني رژیم ضد وسلول مخالفین د هغو خونړیو نښتو مسؤول دي چې په روانه اونۍ کې په ترابلس او څو نورو ښارونو کې وسوې. همداراز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي، دا ګمان کوي هغه وسلول به چې د قذافي رژیم یې نسکور کړ، په نږدې شپېتو زندانونو کې 8,500 بندیان ولري. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په پرونۍ نښته کې د لسو ماشومانو په ګډون 4 ملکي وګړي وژلې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څرډله چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی ویلي، د وژنې د سوریې په بیلابیلو سیمو کې سوي، خو ډېره برخه یې په ناآرامه هومس ښار کې وي. دا ډله همداراز وایي چې په پرونۍ نښته کې د پوځ له لیکو تښتېدلي 9 سرتیري او د اردو 8 دولتي سرتیري هم وژل سوي دي. په سوریه کې د تلفاتو ارقام د خپلواکو سرچینو لخوا نسي تاییدېدلی، ځکه چې د دې هیواد حکومت د خبر اعلانو پر فعالیتونو محدودیت لګولی دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هغو پاڅون په بهیر کې چې نږدې 10 میاشتې مخکې په سوریه کې پیل سو، تر اوسه نږدې 5,500 کسان وژل سوي دي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون یو ځل بیا په ډاګه کړ چې مسکو به د سوریې پر ضد د لویدیځ په خوښه له لګول سویو بندیزونو څخه ملاتړ ونه کړي. ریابکوف د بندیزونه د سوریې په ملي حاکمیت یو نامواجه تجاوز وباله. د سوریې په اړه په بل خبر کې ویل سوي چې ایران وایي 11 تنه ایراني زیارت کوونکي په سوریه کې د یوې نامعلومې وسلوالې ډلې لخوا تښتول سوي دي. تهران د سوریې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې کسانو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنه وسیلې څخه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست پرون ویل، دا کسان په داسل کې تښتول سوي چې د مشق ته روان وو. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوي، نن جمعه ده، د سلوغې یادلوي و ما د جنوري 28. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی پروندې ایتالیا له صدر اعظم سره د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. په کونړ کې 12 تنه وسلوال له دولت سره ملګري شول. په نورستان کې د ملي پوز لپاره نوې لوا جوړیږي. په یو مفصل لپاره کې دا اوري چې سول او سپورت سمرا سره تړلې دي. نور مسایل هم چېړو د ځوان فکرونیس پروګرام هم درته لرو. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون د ایتالیا له صدر اعظم ماریو مونټی سره د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د ایتالیا صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ او له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو په برخه کې د افغان حکومت د دریز دفاع وکړه. افغان ولسمشر د ایتالیا له مرستو څخه د مننې ترڅنګ د دې هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونو ته وهڅول. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور جزئیات اوري.
ولسمشر حامد کرزی او د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی پرون په روم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د دې سند له مخې د افغانستان او ایتالیا ترمنځ همکاري نور هم پراخیږي. د ایتالیا صدر اعظم د دې سند له لاسلیک کولو وروسته وویل، د دې کتنې اصلي پیغام دا دی چې په 2014 کال کې د ایټالوي سرتیرو له وتلو وروسته به له افغانستان سره د ایټالیا مرستې کمې نه شي او دا هیواد به افغانستان یوازې پرېنږدي. مونتی که څه هم یادونه وکړه چې په پوځي او امنیتي برخو کې به د ایټالیا مرستې یو څه کمې شي، خو ډاډ یې ورکړ چې په ملکي او اقتصادي برخو کې به دا مرستې زیاتې شي. د ایتالیا صدر اعظم وویل د افغانستان اقتصادي بنسټ باید ورغول شي او ځکه خو د یادونه وکړه چې هیواد یې غواړي له افغانستان سره په اقتصادي برخو کې همکاري پراخه کړي او په دې لړ کې به په هرات ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې خپله ونډه پراخه کړي. د ایتالیا صدر اعظم همداراز وویل چې روم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د خبرو اترو ملاتړ کوي خو د ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان هم باید له تشدد څخه خلاص واخلي او د هیواد یووالي ته درناوی وکړي. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی ایټالوي سوداګر د هیواد د قانونو په سکتور کې پانګونې ته وهڅول او له هغو څخه یې غوښتنه وکړه چې کولای شي په نورو برخو کې هم په افغانستان کې پانګونې وکړي. ولسمشر حامد کرزی چې چهارشنبه ناوخته د ایتالیا پلازمینې روم ته ورسید په پام کې لري چې له فرانسې او ایتالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو له لاسلیک کولو وروسته لندن ته ولاړ شي او ورته سند له برتانیا سره هم لاسلیک کړي. له ایتالیا، فرانسې او برتانیا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مخې دا درې هیوادونه ژمنه کوي چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او افغان لوری ژمنه کوي چې د اداري فساد د له منځه وړلو، سالمې حکومتدارۍ او په پرمختیایي برخو کې به خپلې هڅې پراخوي.
د همدغه سفر په لړ کې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی نن د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزی سره وګوري. دا کتن البته څو ورځې وروسته تر هغه کېږي چې یو افغان سرتیری څو ورځې مخکې څلور فرانسوي پوځیان ووژل او تر دې پیښو وروسته سرکوزی له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو د بې وخته ایستلو خبرداری ورکړی وو. په کونړ کې 12 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروګرام سره یو ځای سول. دغه کسانو د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې جنگي فعالیتونه ترسره کول. روح الله انوري رپورټ راکوي.
حکومت سره د یو ځای شوي 12 کسیز ګروپ مشر قومندان احمد الله آزادې راډیو ته وویل افغانان له تیرو دریو لسیزو څخه د جنگونو په اور کې سوځېدلي او اوس هم ګاونډي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ ډګر ګرم وساتي.
زموږ زنانا، زموږ ماشومان شهیدان کیږي، که هم بر شهیدان کیږي، هم کوس شهیدان کیږي، دوه افغانان شهیدان کیږي.
هغه وایي دوی ته به ویل کېدل چې د روغتیایي او نورو چارو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنکړي چې کونړ کې د آبادۍ کارونه وکړي.
کرنی قرآن کا کم ملک دی او تخته پیسو د پاره هغه ختم کا چې باید خپل افغانستان سره روغه جوړه وکړو. زموږ لاسه کم ځای شوی چې هغه ځای نشي. کم رونه چې زموږ دی او تم دا خواست لرو چې راشي دا ولایت د ټول افغانانو د ځان له دې نه دی یو باید ټول پکې برخه واخلي په شریکه د افغانستان د جوړېدو کوشش وکړو چې هر د افغان بچي باید چې افغانستان روان کې باید جوړې کو.
د دغه وسلوال ډلې یو بل تن نجیب الله وویل دوی ته ویل کې دل چې باید د آبادۍ تر سره شوی ودانې ویجاړې کړي.
کلچا قرآن کې کلینیک قرآن کې پوینه شله ماشومان مکتبونه تم پر دې.
زیاور رحمان وای د افغان او نړیوالو ځواکونو په خلاف غنی جګړې کړي او همدارازي ډیرو جګړو ته وسلوال لیګلې دي.
مناګي باندې پروګرام کړه دې په هر وټاپور باندې کړه په هر ځی باندې ډیرو غنو جګړو کې برخه اخیسته ځکه چې دا زمونږ کار او دا زمونږ مسلک او دا هم کوله. کله موږ مناغستن زمونږ د لاسنه په پروګرامونو ګروپونو ترتیب ویدل موږ به حملو ته لګل موږ ورته دفاعانو کې دخل درو موږ ته چې به بار خلکو کم تبلیغات کول نو په دې کم اواره چې به کم عام خلکو زیدل حتی دا چې در دې پورې باغو خلکو د تبلیغات چلول چې یعنی یقیني زمونږ بداو چې بالکل چې دلته څوک دکانداري کاروبار کوي موږ ته به کافر خیاره کېده.
د کونړ والی فضل الله وحیدی د سولې پروګرام سره یو ځای شو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل
هیله لرو چې تاسو په کوم پاک نیت سره غلي یاستئ هم دې پاک نیت سره خپل آینده ژوند ته دوام ورکړي. که چیرې خوښم وي په دولتي چوکاټ کې کار کوئ هم د کار زمینه تاسو ته مساعده وو. که کوم تاسو کې ځوانان دي او تعلیم کوي هغه ته هم زمینه مساعده وو. او که څوک په مسلکي کسبونو کې غواړي کوم کسب زده کړي پروژم جوړ کړی ده کار روان دی د دولت لخوا او دا پروسه زمونږ افغانی پروسه ده د افغانستان د دولت ده ستاسو پروسه ده.
فضل الله وحیدی له ټولو وسلوالو کسانو وغوښتل چې باید د سولې پروسې سره یو ځای شي او له جګړې لاس واخلي.
ټول خپورونو ته زمونږ غیږ خلاصه ده او خواهش کوو چې تاسو هم باقی نور ورونو ته دعوت ورکړي چې راشي لکه تاسو په شان او موږ یو ځل بیا د خپل ورونو سره ورونه شو.
د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم په کونړ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله دولت سره یو ځای شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې خبرونه کې په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو چې سوله او سپورت سمره سره تړلې دي. خو ترګه مخ کې ځینې نور راپورونه لرو. د افغان پوځ لوی درستیز پرون په جلال آباد کې وویل چې په نورستان ولایت کې به د ملي اردو لپاره نوې لوا جوړیږي. دوی ویل په ننګرهار کې موجوده لوا د ختیځو سیمو امن ته کفایت نه کوي.
د افغانستان د ملي پوځ لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسې په وخت وویل په پام کې ده چې د ختیځ په نورستان ولایت کې هم د ملي پوځ یو نوې لوا پرانیزي. د وویل
په ننګرهار کې موږ کوم قوتونه چې لرو په ختیځ کې کفایت نه کوي. موږ د اوس په اساس د هدایت د رهبرۍ او ضرورت د ختیځې سیمې موږ په بله لوا باندې فکر کوو چې په نورستان کې هم یوه لوا جوړ کړو او دې لوا باندې کار کوو. البته صرف د لوا جوړول په دې نه دي چې موږ په کاغذ کې جوړ کړو، دا سلا تجهیزات او وسایط او تخنیک ته ضرورت لري. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې آیا لیکومه کو څوک راکوي کومه کوي او که په خپله له نورو ځایونه چراسازي وکړو لږ لږ له هر ځای نه راواخلو. دا مشکلات هم باید موږ سره ورونه خویندې ورونه ټول په نظر کې ونیسي.
د افغان پوځ لوی درستیز ویل د دې لپاره اوس په امکاناتو فکر کوي چې په کومه بڼه باید وي. او ویل چې د ننګرهار لوا به بیا په خطوګه د دغه ولایت امنیتي چارې سنبال کړای شي.
که چیرې مونږ په دې بریالي شو هغه لوا چې د ننګرهار د ولایت مسولیت لري او نن ورځ په کونړ، لغمان او ننګرهار په مختلفو سیمو کې تیت دی هغه به وکولی شي چې د ننګرهار ولایت ټول امنیتي مسایلو ته چمتو شي او یو موټی شي. د پولیسو سره د همغږۍ او همکارۍ په ساحه کې د دوی فعالیتونه د اطمینان وړ دي او د دوی په منځ کې همغږي موجوده ده. د وزارت داخله وزارت دفاع له سطحې نه رانیولې تر اخرین جزو تام پورې موږ د دې مشکل نه لرو.
د افغانستان لوی درستیز وښوده چې یوازې پوځ امنیت نشي نیولی تر څو چې په خپله خلک د امنیت ساتنې پرېکړه ونه کړي. شیرمحمد کریمی د ختیځو سیمو له خلکو وغوښتل چې په افغان پوځ د باور وکړي او تخریبوي دي نه.
روغتیایي چارواکي وایي چې په کندز ولایت او نورو شمالي سیمو کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغي کمه سوې ده. تفصیل د نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
د نړۍ د روغتیایي سازمان دبلیو ایچ او د ورکړی شوي رپورټ له مخې ویل کیږي چې په کندز کې په ځانګړې توګه او په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په عام ډول د توبرکلوز پر ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې کمښت راغلی دی. دغه خبره د کندز د توبرکلوز ولایتي مسؤل ډاکټر محمد افضل ساپی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه. داسې وویل
د کندز په ولایت کې د توبرکلوز د کنټرول مرکز په 2000 کال کې د صحی سازمان په همکاري سره د دبلیو ایچ او په همکاري د وزارت صحت عامې له طرفه اساس کې ښودل شو دلته د زون مرکز جوړ شو چې موږ د درې ولایتو ترینینګ هم په دې د کندز په ولایت کې شروع شو. درې ولایت تخار، بغلان او کندز ټول په دې دلته ترین کېدل او موږ یو مرکز درلود. فعلاً د موږ په ټولو کلینیکو کې په 450 کلینیکو کې فعلاً دوا موجود ده. دا چې په هغه وخت کې چې موږ نوی فعالیت د توبرکلوز شروع کړ د صحي سازمان یا دبلیو ایچ او له طرفه سرویس تکمیله شوې وه. په هر 100,000 کسانو کې موږ 150 بلغم مثبت واقعات درلودل او په مجموع کې ټول د توبرکلوز واقعات په 100,000 کسانو کې 300 کسان موږ د توبرکلوز اخته کسان د خپل په ټولنه کې لرل. خوشبختانه اوس نسبت په 2000 کال ته تعداد د واقعیت په ټولنه کې په 300 کسانو کې شپږ اویا کسان د سی سازمان یا دبلیو ایچ او له طرفه بیا سروې شوي ده. په دې سروې کې راپور ورکړل شوی چې په 300 کسانو کې موږ شپږ اویا مثبت واقعیت او 150 په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت لرو په ټولنه کې.
د ښاغلي ساتي په اند چې په دغه کمښت کې نه یوازې د کندز په سطح د تداوي مرکزونو زیاتوالي رول لرلی دی، بلکې خلکو ته د دغه ناروغۍ د قانونو په اړه هم خبرتیا ورکول شوې ده. لکه چې وایي
چون د سل یا توبرکلوز یا نری رنځ مرض یو ساري ناروغي ده. یو کچیر یو کور کې یو بلغم مثبت مریض وي په هغه کورنۍ کې 10 نفر نور تر 15 کسانو په یو کال کې په مرض اخته کیږي. معلومه خبر ده چې مریض کنټرول شول ټولنه پاکیږي.
آیا چې دغه تداوی په اړه څه ستونزې شته کنه؟ یو ځل بیا ښاغلی ساپای
اساسي کلینیکونه د موږ لابراتوار نه لري. دا مشکلات ست چې موږ شپارس مرکز تشخیصی لرو چون د پروسیجر د وزارت د صحت عامه کې په ټولو کلینیکو کې د لابراتوار سیستم نشته. شاید هغه هم دلایل دی ته ولري چې ولې په اساسی کلینیکو کې لابراتوار نشته. دا اوس نوی کار روان دی چې موږ د دوه ولسوالیو کې خان آباد او قلعهزال کې د سلایټ سینډینګ پروګرام لرو، یعنی د مریضانو بلغم په همدغه اساسي کلینیکو کې ټولیږي او هیښې باندې تثبیت کیږي، د معاینې لپاره تشخیصي مرکز ته راوړل کیږي چې دې کې مخصوص کسان ترم سوي دي او هغوی د جایکا د موسسې له طرفه د جاپان دولت د هغوی له طرفه دا اکمالیږي دا پروګرام د سلایټ سینډینګ. او نوی خبر دا ده چې موږ ته ویلي دي چې د کندوز په ولایت کې په 2012 کال کې ممکن په ټولو کلینیکو کې دا پروګرام شروع کړو. موږ دا ښه نګزیره ده.
د توبرکلوز ناروغي د متخصصینو په وینا ویل کیږي چې دغه ناروغي یوه ساري ناروغي ده او سرچینه یې زیاتره په غریبو او کلیوالي سیمو کې د غواګانو په شیدو کې لیدل شوې ده. دغه ناروغي د تنفس له لارې یو او بل شخص ته لیږدیږي او مزمن سایر لري، خو له خمرغه چې تداوي کیږي. د کندوز د توبرکلوز ولایتي مسؤول وایي چې د دغه ناروغي تداوي وړیا ده او له ټولو هغو ناروغانو څخه چې ټوخی یې یو څه اوږد شي هیله کیږي چې دغه کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو د دوی کورنۍ سالمې پاتې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
اختر زکی پکتیا والیم دی پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ د زندخیل له نوې کلی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د کرنې د وزارت څخه دا هیله ده چې د پکتیا ولایت زراعت ته باید ډېره پاملرنه وکړي، خصوصا د مڼو حاصل ته. مڼه په پکتیا کې ځکه ښه حاصل ورکوي چې په یوه خوا د پکتیا هوا ډېره ښه او له بلې خوا د پکتیا اوبه ډېره صافي او یخې دي. که چېرته حکومتي چارواکي د پکتیا مڼو ته پاملرنه وکړي نو له یوې خوا به حکومت ته ډېر څه په لاس ورشي او له بلې خوا به د پکتیاوالو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. که حکومت ورسره مرسته وکړي نو پکتیاوال کولی شي چې ټولې آسیا ته مڼه صادره کړي، داسې مڼه چې په دنیا کې هیڅ ساری نه لري.
د ملګرو ملتونو د یوې اړوندې ادارې چارواکي وایي سپورت په جګړه ځپلو ټولنو کې د سولې په ټینګښت کې مهم رول لري. سپورت ډیر اړخونه لري خو زموږ هدف په دې راپور کې سوشل سپورت یا هغه سپورت دی چې په ډله ییزه توګه د لوبډلو لخوا کیږي. د مثال په توګه د دوو سیمو دوو ولایتونو یا هم دوو هیوادونو ترمنځ د فوټبال، کرکټ او یا هم نورو لوبو سیالیو ته ټولنیز یا اجتماعي سپورت ویلی سو. فرح هیواد په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
آیا سپورت د سولې پر اوستلو کې رول لوبولی سي؟ اکثر ورزشکارانو ته د سولې سفیران ویل کیږي.
جوانان سوق میته برای کامیابی یعنی میخواد سپورت است.
دا می ارزو چې زه باید یو کرکټر اسم.
اجتماعي سپورت د انسانانو، سیمو او هیوادونو ترمنځ د نږدې کېدو، شو اړیکو او سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی سي. په ملګرو ملتونو کې د همدې مقصد لپاره یوه خاصه اداره موجوده ده چې سپورت د پراختیا او سولې لپاره په نامه یادیږي. د دې ادارې مشر ویلفرد لیمکه نومیږي. نوموړی په ملګرو ملتونو کې د سپورت په چارو کې د عمومي منشي بان کی مون ځانګړی استازی دی. سپورت د سولې لپاره ادارې سږ کال د لومړي ځل لپاره د قطر په مرکز دوها کې د ځوان مشرتابه د کمپ په نوم د مخ پر ودې هیوادونو یو شمېر ځوانان چې په سپورتي پروژه کې بوخت دي سره راټول کړي وو. د روزنیز کمپ ته د بیلابیلو سپورتونو ترینران په خپل رضا حاضر سوي وو چې ځوانانو ته ترینینګ ورکړي. ښاغلی لیمکه ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل دوی په دې کار ډیر خوشاله دي او ویاړي چې سږ کال یې د دې مقصد لپاره د ځوان مشرتابه په نوم کمپ کې د جنوبي افریقا او فلسطین غریبو سیمو څخه ډیرش ځوانان رابللي دي. د دوی عمرونه له 18 څخه تر 25 کالو دي. په دې روزنیز کمپ کې ځوانان څه ډول تجربه حاصله کړي؟ په دې اړه شغله لیم کوي.
We want to teach these people who come from sport project in this region.
موږ غواړو دغه ځوانانو ته چې د سپورت په پروژو کې کار کوي وروښیو چې څنګه په خپل شخصي ژوند او شغل کې یو ګام نور مخې ته ولاړ شي او څنګه په خپل سیمو کې له سپورتي لوبو څخه استفاده وکړي. یو سپورتي لوبه مثلا د فوټبال یا هر سپورتي لوبه چې وي د خپل سیمې د پرمختګ او سولې لپاره د وی وسیلې په توګه استعمال کړي.
نو مواري زیاتوي د دې ډول روزنیز کمپونو په برابرولو کې له دوی سره یو شمېر غیر دولتي موسسو او د سپورت سازمانونو مالی او تعلیمي مرستې کړې دي. په دې روزنیز کمپونو کې ګډون کوونکي څنګه انتخابيږي؟ په دې اړه ښاغلی لیمکا وایي چې غیر دولتي موسسې له ښارونو د مهاجرینو له کمپونو څخه داسې ځوانان راغونډوي چې هغوی په ټولنیزو کارونو کې مهارت ولري او یو کال وړاندې یې په رضاکارو فعالیتونو لکه د کوچنیانو لپاره یې د سپورټ په پروژو کې برخه اخیستې وي. ټولنیز سپورټ په تېره بیا د هغو ځوانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي چې ژوند یې په جګړو، اقتصادي او ټولنیزو ناخوالو کې تیر سوی وي. په دې اړه ښاغلی لیمکا وایي چې سپورت نه یوازې د دماغي او جسماني روغتیا لپاره ګټه لري، بلکې سپورت نور ارزښتونه هم لري لکه ډیسپلین، همکاري او تعهد.
Sport offers children whose childhood was filled with war, poverty and tragedy to interact in a positive way.
سپورت هغو ماشومانو ته چې ژوند یې په تراژیدیو او بېوزلیو کې تیر شوی وي له نورو سره د مثبت او فعال ګډ ژوند طریقه ښیي. ځوانان د سپورت له لارې کولی شي په ټیمونو کې کار وکړي او د ګډ کار کولو اصول زده کړي تر څو دوی په دې توګه خپل قوت او درک زیات کړي او د خپل مهارت په زیاتولو سره خپل شخصي او ګډ هدفونه ترلاسه کړي.
داسې یو هیواد لکه افغانستان چې خلک یې اوږدې جګړې ځپلي وي، نو ځوانان یې د بیکارۍ او نورو ناخوالو له کبله بېلاروی ته مخه کوي. په داسې سیمو کې باید ټولنیز سپورت وده وکړي. په ملګرو ملتونو کې سپورت د پرمختیا او سولې لپاره د ادارې مشر ښاغلی ویلفرد لیمکا زیاتوي:
Sport can also help preventing youth from slipping into drug.
Sport یو وسیله ده چې د نشه یي موادو د استعمال په مخنیوي کې د ځوانانو مرسته کوي او نه پرېږدي چې ځوانان معتاد شي او یا په جرایمو لاس پورې کړي. دا سه ډېرې لارې دي نو سپورت په افغانستان کې هم ګټور تثبیتېدای شي.
د کابل په جمنازیم کې یو ورزشکار هم په دې عقیده دی چې سپورت د افغان ځوانانو د بیلاری په مخنیوي کې ډېر اهمیت لري. احمد زبیر وایي:
سپورت از زندگی انسان ها اهمیت داره. اگر جوان ها با سپورت روی بیاره نمیتونن با مواد مخدر روی بیاره. سپورت یگانه چیزی است که در زندگی ما
سپورت د انسانانو په ژوند کې ډیر ارزش لري. که ځوانان د سپورت خواته ورمخه کړي نو د مخدره توکو د استعمال څخه به وژغورل شي. افغانان په سپورت کې ډیر ښه استعداد لري او د دې توان لري چې د هیواد لپاره ارزښتمن مډالونه ترلاسه کړي. همدا اوس چې ګورو زیاتره ځوانان د کرکټ سره علاقه لري او زموږ زیات دوستان همدا د کرکټ لوبه کوي. زه د یو ځوان په توګه دا وړاندیز کوم چې ځوانان باید همیشه سپورت وکړي، ځکه چې سپورت د بریالیتوب یو مهم عامل دی. خو د هغه په څنګ کې باید خپل تعلیم او لوست هم له یاده ونه
باسي.
نوموړي زیاتوي: زه پوهیږم کله کله د سپورت کولو لپاره ډیر لازمي امکانات او سامان آلات نه وي، خو د مثال په توګه د منډو وهلو لپاره یوازې کرمیش بوټونه ته اړتیا ده. ښاغلی لیمکا وایي: موږ غواړو چې ښځې هم په ټوله نړۍ کې د سپورت په ډګر کې شامل شي. موږ خبر یو چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د سپورت په برخه کې ستونزې شته، خو د ملګرو ملتونو په استازیتوب په ټوله نړۍ کې د سپورت په ډګر کې د ښځو د ابتکارونو ملاتړ کوو. شغل علم کاشای د داس انجنو او د هوغو د کورنوی ابتکار سای چې د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې خپل لور ته اجازه ورکړي در چې د خپل خوښ سپورت کرکټ زکړي په ملي او نړیواله سطح حواله بيږي. دغه پیغله مریم نازینو میږي. نو موري ازادي رادیو ته په امریکا کې وویل:
ما چې کله کورونه ته ولې دغه سیمه مکتب کې ټیم جوړیږي، نو هغه ولې چې که تاسو کوم مشکل نی ممانعت نوي د خلکو له طرف نه کته کولای شي مخ کې ویسي، نو امن رضایت ده.
د مریمي نزدې خپلوان د دې د کرکټ د لوبو په اړه څه وایي؟
شخصا ام خپل قوم کې هم ما سره ډیر چیلنج شته. ام کورانه کنه ولا چې مور پلر خويند ورونه کورانه به هر قوم مثلا ام ماماګان موافق نه دي دیتا ان غواړي ام کاکاګان ترونه وي اغه نه غواړي ستونزې هم غواړي جوړي کی.
مریم وایي: د افغانستان د کرکټ بورډ د نجونو ټیم ته توجه نه کوي. دوی د کرکټ د روزنې لپاره ټرینر یا د میچ لپاره سم میدان لري. خو د لیمکا خبره دلته ډېر صدق کوي چې وایي سپورت په انسان کې د ډیسپلین، همکاري او د ژمنتیا روحیه قوي کوي. مریم نیازی هم په هر حال خپل تمرینونو ته دوام ورکوي.
انجونې خپل تمرین ته چې دامه ورکي نو جامعه هم پوسی شي، یعنی انجونې هم کولی شي یو شخصیت جوړولی شي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ځوان فکر اونیز پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو تر هغه مخکې 10:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر د ایټالیا له صدر اعظم سره د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د ناتو عمومي منشي پرون پر فرانسې غږ وکړ چې په افغانستان کې د څلورو فرانسوي سرتیرو د وژنې له پیښې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اورګاډي د دویمې پټلۍ د جوړولو پلان چې د هېواد د اورګاډیو له نړیوالې شبکې سره تړي د ترکمنستان له حکومت سره وروستي پړاو ته رسېدلی. د ایران ولسمشر پرون پر خپل هېواد د اروپایي ټولنې بندیزونه بې اغېزې وبلل. امریکا د مصر پر حکومت غږ وکړ پر هغو ډیموکراسي پلویو امریکایانو چې پر غیر حکومتي ټولنو د فشار د زیاتولو په بهیر کې په مصر کې ممنوع الخروج اعلان سوي د سفر بندیز لري کړی. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په لیبیا کې د وسلولو ډلو د فعالیت او په دې هیواد کې د بندیانو د وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د بشری حقوقو فعالان وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په پرونی نشته کې د لسو ماشومانو په ګډون څلور دیش ملکی وګړي وژل دي. او یو تر وشته چې ویل کیږي د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جریبوي پروند چچنیا مرکز ګروزنی تر سوال سوي او دغه شهر په احمد قدیروف مسجد کې خوندي سوي دی. د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. په څو شیبو کې په ځوان فکر ونیس پروګرام کې دا اوري چې بهر ته د زده کړې لپاره هغه ځوانان چې لیږل کیږي دغه تحصیلي بورسونه څومره په عادلانه ډول دوی باندې ویشل کیږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په باب چاپ سوي مسایل څېړي.
لویدیځو چاپي خبرونو په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې ده. امریکایان دې مسلې ته له کوم نظر ګوري؟ طالبان څه فکر لري؟ ملګری ملتونه څه ژمنه کوي؟ فارن پالیسی خبرونه لیکي وروسته تر دې چې طالبانو د سولې خبرو ته زړه ښه کړ د باراک اوباما ادارې خپل ملاتړي دې ته وهڅول چې د دې خبرو حمایت وکړي. د رواني میلادي میاشتې په پیل کې طالبانو خبرو ته خوشي څرګنده کړه او په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پرانستلو ته په یو بیان کې اشاره وکړه. طالبانو وویل له دې لارې بل نورو هیوادو سره اړیکې ټینګ کړي. فارن پالیسی خبرونه بیا دا پوښتنه کړې چې دا د طالبانو د نرم دریس سرګندوی کوي. خبرونه بیا د سولې د خبرو پاړه د طالبانو بل بیان ته اشاره کوي چې تر لومړی یو تقریبا اونۍ وروسته خپور شو. په دې بیان کې طالبانو سرګنده کړه چې سولې کوي خو د دې مطلب دا نه دی چې له جګړې لاس اخیستې دی او په کابل کې اوسنۍ حکومت او د هغه اساسي قانون مني. فارن پالیسی پوښتنه کوي چې دا څرنګه دریس دی؟ طالبان جګړه غواړي که سولې؟ په مقاله کې بیا لیکل شوی دی چې یو شمېر طالبان جګړه خوښوي او یو ډله یې هم بیا سوله. فارن پالیسی د سولې د خبرو په اړه د امریکا تګلار هم یو نه ګڼي. د دې خبرونې په باور د امریکا پوځیان، ډیپلوماټان او استخباراتي چارواکي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ورته نظر نه لري، خو ټول خواوي دا مني چې د خبرو وخت نه دی تیر شوی او له افغانستانه د وتلو لپاره دا یوازینی لار ده. نیویارک ټایمز رسپانه له طالبانو سره د روغې جوړې پاړه په خپل مقاله کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د نوي استازي یان کوبش خبري راخستې دي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې افغانان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو نتیجه ترلاسه کړي باید په دې بهیر کې د افغان ټولنې ټول عناصر برخه واخلي. کوبش زیاتوي چې د دې خبرو مشي باید افغانان وکړي ځکه چې دا د افغانانو مسله ده او د دوی د هیواد مسله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د استازي په وینا هغه وخت د سولې خبري کامیابېدای شي چې په دې خبرو کې د سیاسي قدرتونو ترڅنګ د مدني ټولنې استازي هم وي. د ملګرو ملتو استازي څرګنده کړه چې کله د افغانستان حکومت پرې ژغ وکړ ملګرو ملتونه به د افغانانو په مشي د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خالد له کونړ ولایت څخه لیکي په څوکۍ ولسوالۍ کې بهرنیان د خلکو پر کورونو چاپی اچوي. خلک د شپې د ضروري کار لپاره هم له کوره د باندې نسی وتلی. افغان دولت د دې ستونزې مخه ونیسي. سمیع الله حلیمی له پکتیا په سمکنی ولسوالۍ کې ملکان او حکومتي چارواکي د نیستمنو او یتیمانو لپاره برابر سوي مرستې خپلو کورونو ته وړي. دولت دې د اداري فساد عاملین ونیسي. تو تخیل له پکتیا وکړه کړي چې پکتیا په هنتون لیلیه نه لري. محصلین په بدو شرایطو کې په مارکیټونو کې شپې سبا
کوي امنیتی وضعیت هم سم نه دی دولت دی زمر لپاره لیلیه جوړ کړی د غوریدون کې په بل پیغام کې لیکلي د پکتیا په هنتون د کرنې او انجینری په نامه څنګه لري خو استادان نه لري دغه په هنځي دی فعال سي سعادت لغمانه هغه کسان چې د کانکور په ازموینو کې ناکامیږي وزګار پاتې وي دغه ځوانان څه وکړي دولت دی د کار امکانات ورته برابر کړي او وحید الله خور له تخار لیکي د شکمش ولسوالۍ ټول کارکوونکي د ولسي جرګې د استازي سید اکرام الدین کسان دي د کابل اداره دی دغه ولایت ته داسې کسان د چارواکو په توګه معرفي کړي چې د زړه له کومې زړه سوندې وي او ملت ته خدمت وکړي
د پاکستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې تر 2000 زیات افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي د وزارت معلومات لمخي چې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په هدف د ځوانانو د لیږلو دغه لړۍ روانه ده او په راتلونکي کې به هم یو شمیر نور ځوانانو ته د هندوستان ترکیه پاکستان او روسیې لخوا د لوړو زده کړو بورسونه ورکول سي په سویلي افزا کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری محصلین شکایت لري چې د بورسونو په ویش کې سخته بې عدالتي کیږي دوی وایي تحصیلي بورسونه هغه چاته ورکول کیږي چې په لوړه کچه شناخت او یا یې جیبونه د ډالرو ډک وي په یو لن بحث کې زه صادق رښتینی د خپل میلمنو د کندهار د پوهنتون ریاست د ویان عبدالبصیر مجددي او دوه نور ځوانانو هر یو احمد خان او عبدالله کاکړ چې دوه ځله به هر ته د بورس لپاره ازموینه وکړي ګران اوریدونکو تاسو او خپل میلمنو ته په شر اغلاس ویلو لمړی به د مجددي صاحب څخه پیل کو شغل عبدالبصیر مجددي کندهار ته په مجموع کې څومره بورسونه ورکول سوي
د تیر جلسه او نه اچا کال د نیمای څخه تر جلسه او نیم کال تر نیمای پورې د دوه هیواد هندوستان لخوا څخه پینزوس تعلیمی بورسونه راغلی دی چې دغه جمله څخه پینزوشتنه د کندهار د جلال اطماب والی صاحب دخوا څخه د هیم هیواد ته معرف کېدل د معرف شاګردان او پینزوش پاته د وزیر صاحب د معرف لخوا څخه معرف کېدل په دغه ازموینه کې د شاګردانو ګډون 200 تنو ته رسیدي چې دغه جمله څخه پینزوشتنه د والی صاحب دخوا څخه استول سوی دی او پاته پینزوش تنه نور چې دا تعلیمي بورسونه د وزیر صاحب خاصه خو پر هغه باندې کار شروع و خوشبختانه هغه شاګردان هم د هند هیواد ته تللی دي همداسې په همدې ډول د دوه هیواد ترکیه پاکستان او هندوستان د تحصیلي بورسونو لپاره سلویش تنه د دولسم ټولګي فارغین نوموړي هیوادونو ته معرفي شوي دي او د ترکیه هیواد د تحصیلي بورس لپاره سلور تنه د دولسم ټولګي فارغین د کندهار محترم شاروال شهید غلام حیدر حمیدی چې په وخت کې د کندهار شاروالو د شاروالۍ د بودیجې څخه د کندهار د معرف د دولسم ټولګي فارغین معرف سی او چې هم د ترکیه هیواد ته تللی دي د جلسه او نیویم کال څخه تر اوسه پورې موږ ته نور تاسو تعلیمي بورسونه نه دي راغلي که چیرې راسي زه اطمینان درکوم چې دا پروسه به د کندهار د معرف ته خاص څخه ډېره شفافه وي او حق به حقدار ته رسېږي
مجددي صاحب دغه به هم وایست چې بهرنیو هیوادونو ته د تحصیلي بورسونو ویش په کوم معیار وي بیا به وروسته عبدالله کاکړه او احمد خان ته راځو
عموما تحصیلي بورسونو کې یو شرط دا دی چې د دوی هغه نمره چې دي هغه باید فیصدې تر اتیا فیصده لوړې نمرې باید دولسم غدې اخیستي مثلا هدف مې دا دی چې د صنف عمومي اول نمره دوه نمره او درې نمره کولای سي چې په دغه امتحان کې ګډون وي او دغه فستان کې هر هیواد چې خپل تعلیمي بورسونه وکندار ترکیه ولا افغانستان ته یو خپل هدف لري مثلا د دوی به یو لیسي شي زده هغه ملک چې دوی بورسونه کې دغه په ژبه باید پوه شي انګلیسي بین المللي ژبه ده باید لومړنۍ باید د انګلیسي ژبه زده او دا د نمرو فیصدې باید تر اتیا تر پنځه فیصد پورې لوړې
عبدالله کاکړ تاسو خپل د ترکیه د بورس لپاره ازموینه ورکړې وه نتیجه څنګه وه او په مجموع کې د پروسې په اړه ستاسو نظر څه دی
ما چې کله ازموینه ورکړله دا وروسته
زما خپل کورنی کارونه یا خپل کارونه مې اندلې کوله شار کې نو زه دا پروسه باندې داسې بیا اګه نه وم چې دې پروسه ته کومه ځای سرته رسولې ده نو بیا مې د یو لارې څخه دا معلومات ترلاسه کړي چې هغه په دې پروسه کې دخیل و شریک و دا څخه معلومات ترلاسه کړي چې زما موضوع او زما حساب باید ته راوګورې هغه ما ته ویل ته تذکره او د شیانو عکسونو شیان مې انجې راکړه او زه به تا ته معلومات درکړم د څو ورځو بعد د ماته معلومات راکړه چې ته ماته باید $2000 راکړې چې په ډېر اسانۍ بیا ته کولی شې ترکیې هېواد لپاره موږ د برج امتحان ورکړی وو نو ما چې زه $2000 تا ته درکوم نو دا خو یو مفت یو د هغې هېواد یو مرسته ده چې موږ ته راکول شوې ده نو بیا ولې په پیسو باندې دا یعنی دا خو د دې مطلب دی چې تاسو یې خرڅوي دا چې ما ته چانس پیدا شوی دی دا چې زه ورهلته ورغلی یم لومړی خو دا امکانات ډېر کم دي چې په ښار کې یو سړی وپهمېږي یا پوه شي چې برسونه راغلي دي او هغه باید امتحان ورکړي هغه ځای ته ورسي ډېر په کم اندازه خلک په دا باندې خبرېږي دا چې زه خوشبختانه خبر شوی وم دې طریقې څخه هلته ورغلم امتحان ورکړي د هغه وروسته زه ما ته داسې خبره وکړله چې بالکل یې زه ناهیلي کړلم او پر خپل امتحان باندې هم پښېمانه وم چې ما ورکړی
احمد خان فکر کوم چې تاسو هم د بورس لپاره یو ازموینه ورکړې و تاسو د دې پروسې په اړه څه نظر لرئ
دا پروسه چې د شفاف نه ده یعنی هغه څوک چې باید هغه کې ګډون وکړي هغه لیاقت وړ سړی په دې کې نه دی کامیاب شوی چا چې یو ښه نمرې وړي دي هغه نه دی کامیاب شوی دا پروسه بالکل مثلا یا د واسطې په زور ده یا د پیسو په زور ده یا د ډالر په زور ده کچیرې مثلا دا څوک وایي چې دا شفافه ده دا هیڅ نه د منلو وړ ده او نه موږ یې منو ولې چې موږ هغه کسان چې راغلي مجددي صابیات کړل چې موږ استو چې انګلیسي زده وي هغه معیاري شان زده وي هغه خلک نه جتلی موږ ولیدل چې موږ سره یو ځای امکان ورکړی وو ناکام موږ پاتې سولو هغه ولاړه کامیاب سوله یعنی دا هغه انګلیسي نه وځه هغه شان چې دی ویل چې بچ زده هغه نه وځه دوه میاشت بعد درې میاشت بعد برته دی کې واتراله یعنی دا پروسه چې ده بالکل شفاف نه ده
مجددي صاحب احمد خان او عبد الله د بیا عدالتي یادونه وکړه دا منی چې په دغه پروسه کې بیا عدالتي کې
دا ورور چې کوم دا د پیسو غشتنه ځنسي و رښتام باید مطبوعات ته هغه څه په حقیقت وړاندې سي چې د پیسو طلب چا کړی وو ولې کړی وو او څوک وو زه په خپل شخصا د هندستان د امتحانات فرصت په دې خاطر شفافه بولم چې ټول نمرات او نظارت د کندهار د والي سپلاس کې په خپل هغه د کسان معرفي کړی دي صرف او صرف مشت معرفي کړی دي موږ ورته هغه اداري کارون ورته تر سره کړی دي او دوی تللی دي ځینې بیا عدالتي دي زه دغه نه کوم چې بیا عدالتي بنی او دفاع نه کوم دا په کندهار کې نه دي فکر کوم دا ستونزه به تاسو در کړی او د غزمش محترم ورونه بون در کړی وي چې ستونزه په مرکز کې ده ځینې هغه ځوانان چې برسونه ته کامیاب شوي دي د کندهار د خواڅخه حالت د دوی سره ظلم کیږي د دوی سره زیاتۍ کیږي د دوی په یواز کې نور کسان استول کیږي زه شم مثال ویلی سم د ترکیه د برسونه ده چې دوی زموږ سره کامیاب دي په اول امتحان کې دوی کامیاب شوي دي اما دا پروسه دوه پړاو لري چې په هغه کې یو انټرویو ده چې په خپل هغه هیواد چې ودی ته تعلیمي برسونه ورکړي دي په هغه سفارت کې دغه انټرویو اخیستل کیږي دا په هغه ځای کې زندي کسان دي دا ستونزه ریاستي معرفت هم درکړې ده خو دا کسان چې کله ما ورسره لیدلی دي ریاستي معرفت راغلي دي د دوی د ټوله جریان مشتول دي چې موږ په دې جریان کې د افغانستان د پارلمان وکیلان چې هغه په کندهار استازیتوب په پارلمان کې هغه په جریان کې اچولی دي نو ستونزه تر هغه مسایلو پورې ده زموږ په ریاست کې کومه ستونزه یې زدیت اطمینان کوم چې د مطبوعاتو پر وړاندې بربند کی کچېره ستونزه پر ریاست د کندهار پر ریاست مالب کی هغه دې په شا کې کدو ته چا د پیسو طلب کړي هغه دې مرتي په شا کې او واکه کچې ستونزه باید مطبوعات وړاندې شي
مبلغ کاکل تاسو وایي چې دلته د کندهار سره د مور مېری چلن خپل د مرکزی حکومت ته خاص خکېږي
بلې وا په ځبانې ز بالکل د مجددي صاحب سره موافقه ما چې ستونزه د لوی سره څه ده خو چې ستونزه د له سره سي دا خلق مجبور دي چې د هغ خلق تر لاس لاندې کار وکړي ځکه چې دا هم په دغه پروسه کې ټول کار کوي ستونزه د رشان مرکز څخه ده یوازې نه چې په دې مورد کې چې د بورسو دلته کومشته د کانکور په امتحانو کې وګورم دلته مشته سره د مور د مېرې چم سوي د کومشته د کندهار پوهنتون ته وګورو ټول تعلیم او تربیه په څنګه کې په پوهنځي کې ټول محصلین دي یعنی هیڅوک پیدا نه سو په لوړه کچه چې هغه یا انجینری ته یا هم طب ته کامیاب شوی چې ورڅخه پښتنه وسی یعنی زما ډېر دوستان دا اوس بچي هغه په شنو مرو باندې په اعلان مرو باندې چې نو مې نه غواړم دلته یاد وریکم خو هغه بخید دغه سوي چې جړل یعنی ویل چې زما لیاقت یعنی زه اول نمره ده نم سیم بس تر دولسم سیم پاته سویم الکه زه تعلیم تر ناکامه سوی وای کاش کې زه تعلیم تربیه ته کامیاب سوی وای پروا نه کول پر ما باندې ناکامي چپوال سوی ده یعنی هغه دون لایق شګران دا د کانکور په تنو کې په برسو کې خو دغه غټ امتیاز دی یو ډیر خلک علي دغه د پار ډیر پیسې مصرفي چې خارج ته بلاړ شي نش مفت دلته راځي هغه هیوادونه زموږ سره مرسته کوي حتمن دلته خلق دخلیت پکښ لري لاسونه پکښ وهي داس خلق لدې هندستان هیواد ته مجددي صاحب یا دوره وکړه چې انګلیسي ژبه یعنی ډیر مهمه ده زه خپل معلم هم تر سوم دی انګلیسي خو دا چې شاګردان د هند په پوهنځي کې هم و چې د هغه یعنی په 50% انګلیسي نه وېزده بیرته راغلی چې دا هیواد ته چې زما په درس سر نه خلاصې دي دا په کم معیار باندې په کم توګه باندې دا خلک تر هغه ځای رسیدلی چې کرشته معیار کرشته دا شان په نظر کې نیول سوی
احمد خان عبد الله کاکړم ویل چې د ځینې د ځوانان پیژنې چې بهر ته تللی دي مثلا د هندستان یاد کې مام په خپل حالت د وکاله مخ کې ولیدل چې ځینې ځوانان چې په تدریسي ژبه چې هغه انګلیسي ونه پېدل او ځینې ساينسي مزامین چې په کښته سیمپو کې ویل کېږي هغه نه و تعقیب کړي دوی د انجنیری پوهنځي ته راغلي و خو ځینې بیرته افغانستان ته راتلل او ځینې نور پوهنځي لکه بي بي اي ته تلل تاسو هم داسې ځینې ځوانان پیژنئ چې هغه په واسطه تللي بیا دغه سی بي سون سره مخ شوي
دلته ډېر ځوانان ستاسو مرستاس په ټولنه کې چې موجود دي دا چې مثلا نلته تللی مخیم ما یاد وری وکړه یو کس چې نوم ما خسته نه دلته شنه دي په غټه ساته تللی وو الی وو یو میاشت دوه میاشت هلته تیرې کړلې یعنی په وسته تللی وو یو میاشت دوه میاشت هلته تیرې کړلې بیرته بیا د هغه ځای رالی مور ولې رالی ول ما مسایرب نه درلوده ما هغه ځای هغه درسونه چې وو هغه زموږ پر سویه باندې پورته وو مور نه سو ویلې یعنی دلته بالکل درغلی شروع ده مشاغل مجددي سابیا د کړې چې په مرکز کې دا کار کیږي نو چې مرکز کې کیږي خو تاسو را ولر سي تاسو مطبات وای شي زموږ شاګردان دغه کامیاب سي وي دي مش کامیاب کړی دي د مرکز یې نه مني نو چې نه مني وای چې د کندار سره زګت شروع دي د کندار سره هغه خلک ته زاد لري په هر بخش کې چې کده برق کده مثلا د برق په بخش کې دی موږ لرو د تعلیم په بخش کې دی موږ لرو د اقتصاد په بخش کې موږ مشکلات لرو په هر بخش کې موږ مشکلات لرو خو دغه یو مهم شی چې دی تعلیم دی دغه تعلیم ته باید ډیره توجه وشي زما او ستاسو تعلیم نه سم او تاسو مسلکی خلک ونه لرو ما فته سکو د برق جوړیږي که سړک جوړیږي که انجینری که ټکنالوژي پر مخ ځي ټول تعلیم د لهریزه موږ ځوانان وای چې ډیره سهمیه د برخې ته ورکړل سي یعنی د سهیل ژوند ته ورکړل سي پښتونو ته وای چې ورکړل سي د پښتونو سره خاص دغه مرکزی دولت چې مجددي سابیا دونه وکړه زجت لري خو زجت لري خو باید دوی مثلا هر څوک چې پدې کې مثلا په مخ کې وي دغه فراس کې وای چې هغه وای مطبات یې وای چې وړاندې کې زموږ راواز څوک نه اوري بل مطبات څخه چې زموږ راواز هغه تور ورسي بل څوک او موږ سره نل لرچو زمرا आवाज وای
مجددي ساتاس خپل د شونیا وروزین ریاست استازي است مستونزه مدرکړي د چې د لوړز د کو وزارت یا نور کسان چې په لوړ ساته دی هغه د کندهار سره د مور او میري چلن کی ویلی لا پر دغه ستونزه باندې خپل پټیږي
اصل تراسو خپل ستونزه په خپل درکو ستونزه په کم ځای کې ده کومج دې ته ځیر سو موږ د کال څخه لمړنۍ کال سر جل ساونی ويم کال دی چې موږ د 12 فارغین 300 کسور کړی دي اما دغه تعداد شاګردان که موږ د نور افغانستان او زید غزنی هغه د غزنی د یو لسوالی سره پرتله کم په غزنی په جغتو لسوالی کې موږ اتل زره فارغین د ولسم ورکړي دي اتل زره کده اتل سو سره پرتله کې به 0.00 تشکیلي د ټول افغانستان تعداد سره بورسونه پر سول ډول دي چې د کندهار معرف تور کول کیږي، کندهار ته سهمیه ور کول کیږي. یو هغه بورسونه دي چې هغه په رسمي چوکاټ کې ریاست معرف تور کول کیږي. که په رسمي چوکاټ کې ورکړل سي، هغه په رسمي ډول معرف کیږي، هغه ډیره شفافه پروسه ده. زه پر هغه باندې سترګې نه پټوم. او بل هغه بورسونه دي چې خلک په خپل شخصي لګښت باندې ځي. مثلا یو تجار دی یا آزاد سړی دی، کولای سي چې خپل اولاد په خپل شخصي مصارفو باندې او بهر ته د تدریس لپاره ودرېږي. لکه چیرې دوه میاشتې مخکې د کندهار ملي تجارانو د کندهار 15 کسه هغه شاګردان ولېږل چې هغه عمومي او نمرګان و. دا هغه بورسونه دي چې په خپله زمینه د کندهار تجارانو ورته مساعده کړی ده. او یا هغه بورسونه دي مثلا لکه د شاروالۍ ده، شاروال صاحب محترم د شاروالۍ د بودیجې څخه دوه کسه الکوان او دوه انجینر د 12 فارغین دی واستولې دي. او ځینې بورسونه دي چې د پارلمان وکیلان خپل اولادونه یا هم د ریاست جمهوریت څخه کندهار د کندهار قومي مشران تور کول کیږي، هغه په یوس کې سکو ته معرفي کوي او بیا زیالته درس نسی ویلای بیرته راسي. دا ستونزه د ریاست معرف ستونزه نه ده. موږ ته که په رسمي چوکاټ کې کوم بورسونه راغلي دي، څه ښه مثال تاسو ته ویلای سم چې د ولایت په مقام کې د کندهار د والي صاحب تر هدایت لاندې دغه پروسه دغه امتحان ازموینه اخیستل شوې ده. په خپل شخصا والي نظارت کوي. په دې کې به د درغلي کم شي چې کته په دغه پروسه کې کومه درغلي لیدلې یا مدرکړې هغه کولای شي چې تر مطبوعات پر مخ باندې را بربنډ کړي. ستونزه ستا په ارزای کې، ستونزه ستا مشکلات ستا. اما زما مخکې دا خبره یاده که چیرې دا په کندهار کې د ریاست معماری په چوکاټ کې تاسو کولای شي چې په ازادانه ډول و مطبوعات ته بربنډ کړي، او که ستونزه په مرکز کې په د مرکز په ستونزې او مشکلاتو باندې زه معلومات نه لرم. موږ خپل وس او هاند کړی دی. مرکزی دولت په خپل شخصا وزارت معرف مو په جریان کې اچولی دی. کچیرې موږ ته د کندهار یو شاګرد یو مراجعه و چې زما سره داسې ظلم سوی دی، زما حق خوړل سوی دی، موږ هر وخت حاضر یو. کچیرې نه یې سوی یا وس د زما ژغ اوري، موږ تر مرکزه پورې ورسره ځغلو. د دې ستونزې ته به حل لاره پیدا کوو که موږ چیرې په وس او توان کې و.
د مجلس صاحب مخ خپل په خبرو کې یاد کړل چې موږ سره دغه مشکل سته. موږ سره شاګردان راغلي دي چې هغه وایي موږ سره درغلي سوي ده. یعنی د مخ یې ویل چې موږ سره مراجعه کړل په مرکزی دولت کې. اوس د بیا وروسته یاد کړل که چیرې موږ تر راسي موږ ورسره ولاړ شو، دا څه مطلب دی؟ یعنی د مخ یې ویل چې موږ شاګردان راغلي دي مرکز دلته دی، ودی کې ول چې موږ به ورسره ولاړ شو.
زه په خپل دغه ورور د لمړي ځل لپاره زه چې مشکل زه په خپل شخصا چې د چیرو شپږ میاشتو رئیس زه د کندهار معرف ته راغلم، موږ ته در وسه پرې داس چا مراجعه د کړه چې زموږ حق خوړل سوی دی. هغه که په ار چو کاټ کې چې موږ تعلیمي بورسونه ته کمی وسوي زموږ حق خوړل سوی دی. د لمړي ځل لپاره زه ستاسو سره په دا ګرځې مې چې کازرم زه دغه ورور سره معرفي کېږم. کچېری د راغلي دی موږ ته ویل دي سیدی موږ ملامت چې موږ به دغه موږ بخپله پړاوه منو. اما کنور دغه
هدف د لوړو زده کړو وزارت دی مجید صاحب.
د د د رشام د لوړو زده کړو په وزارت کې به دا مشکل یي او استاد بخپله د پروسه ماته د کندهار پونتون د خاصه خمرته د رسوي د چې د کندهار تعلیمي بورسولو سره اول خو ډیر نور کول کیږي. کچیر ورک سي د دوه شاګردانو د یداو په سر کې زویلای سن چالهته په مرکز کې د وزارت د تحصیلات عالی د خاصه خوستره بیاګه پلاتیکي د دې سره نه
دا چې تاسو ولوند کم د دغه موضوع د لوړپوړو چارواکو سره شریک سوي ده.
دا د کندهار تر ریاست معرف د صلاحیت نه لوړ خبره ده. د تعلیمي بورسونو په طلب کې باید لوړ مقامات هڅه او د وکیزه کې د پارلمان وکیلان لري. موږ په پارلمان کې وکیلان لرو، په سنا کې د کندهار استاد ستاسو په خپل د کندهار جلالتمن محترم والي صاحب دی. کچیر دا پروسه دی په خپل اله ته مطرح کې د وزارتونو سره. عموما ک تعلیمي بورسونه ورکول کې افغانستان دولت په داویش او دغه کې فکر کوم چې عدالت نه کیږي. کچیر دا غشتنه په خپل په پارلمان وکیلان د مرکزی دولت او وزیرانو څخه وکي چې ولې د کندهار ته د بورسونو په برخه کې لږ سهم ورکول کیږي، دا فکر کوم د کندهار د ریاست معرف تروس او لوړه خبره ده. کچیر دوی غشتنه وکي دا زمينه دوی ته په مرکز کې ورته برابر کړي. دا بشي
احمد خان تاسو ولې په مستقیمه توګه د خپل د پولیسي جرګه کې د خلکو د اساس سره نور شارواکو سره دا استونزه نه شریکه کړ
دا استونزه هم مخه ویل چې موږ دوه امکانات نه لرو یعنی د ویل چې موږ رسې چې معرفيو موږ دا غوسره د خبر کول امکانات نه لرو یعنی دوه نه صلاحيت موږ نه لرو یا دا موږ غوسره نه شریکولای نو چې د نه سر سره شریکولای زه خور ساده شاګرد یم نو زه د شهر سره یم نو زه به څنګه غوسه لاسرسې وکوم
کچېری تاسو موږ ته مراجعه وکي موږ به هغه وخت بیا تاسو د ستونزو پارلمان ته نو کچېری تاسو د وسه پر موږ تاسو ستونزه نه د شریک کړی تاسو موږ نه اسلیدل نو دا خو تاسو خپل ستونزه په خپل او مخکې دغه ورور ویل چې ما کارونه ډیر وزه دی بل څه د خپل څه خبر سوی وم چې تاسو سره داسې ظلم سوی دی $2000 درڅ غوښتل سوی دی دا هغه سړي چې دا په خپل د شخصي ستونزه ده ولی یو ځوان چې د دې توان او ورتیا ولري چې زما حق خورل سوی دی کدی په خپل کار پسونه ونه درېږي نو زه فکر نه کوم چې بل یو بدای در لاستنګي چې راځه تا تعلیمي برشته ستا کار به زه در وکم کچېری د ذوق او علاقه او دا ولري په خپل به په خپل کار پس درې
مجددي سم معلومات ست چې په نوې کال کې کندهار ته څومره برسونه ورکول کیږي
تر اوسه پر یو دا وخت نه مخکې خبره د کچېری ولات دا لازم وګڼل تعلیمي برسونه رااله تعلیمي برسونه د کندهار د خلکو حق دي دا حق او حقوق چې دوی تر کسي د خلکو څخه په پټ نسی پاته تر اوسه پر مشتدا سي برسونه تعلیمي برسونه نه راغلي کاراله موږ به د مطبوعات په خاصه خدای فشار او خلکو ته معلومات ورکړو
د بحث ورستی شی به د کاکر سپتاسو احمد خان غشتنه لري
زموږ غشتنه خدای دا چې باید د کندهار ولایت د کندهار سیمه ته باید برسونه ورکي مخکې یاد کړل چې بیا هم به باید یاد کو د پښتنو سره خصوصا د دغه سیمه سره زیات روان دي ته زاد روان دي موږ یو وزیر یا یو هغه کس چې مثلا د کاري پلاس کې هغه موږ په وزارت یا مثلا په مرکز کې نه لرو موږ که تاسو ګورو د کندهار لپاره شش کال شغلی وزیر صاحب د غلام فاروق وردګ 50 میلیونه بودیجه د معرفت لپاره ورکړه ک موږ داسې اسناد را سره موجود دي چې د پنځشر لپاره 15 میلیونه ورکړه کندهار یو لوی ولایت دی پنځشر یو ساده ولسوالي ده دا یو تضاد دلته موجود دی بل په کندهار پونتون په 15 لکه ډالر لابراتوار یو ودانی جوړه شوې ده موږ مسلکی خلک نه لرو موږ داسې استادان نه لرو کچیر موږ دا مشت برسونه را نکړل سي نو موږ خو دلته داسې نو سور ځلې نو زما هیله غوښتنه در ټولو مرکز څخه یا در رسې کې معرب څخه دا د چدی په دې کې تلاش کوشش وکړي چې زموږ د شاګردانو لپاره د جسمه د لپاره تشویقي شان به چدی را موجود کې په دغه خبر دلته بل موجود ده په یو مکتب کې یو معلم خپل تعلیمي نصاب د کال په نسبت پای ته رسولی دي مسابقه کوي مدیر ورته وايي مسابقه مکو دا خو د لا نور شاګرد تشویقي د شاګرد جوړ ورای شي نو زما هیله غوښتن د ټول څخه دغه ده چې د کندهار شاګردان ته د کندهار سیمه ته خصوصا د جنوب غرب زون ته برسونه ورکړل سي په هر بخش کې د بامیانو یو چوکیدار ته د مکتب یو چوکیدار ته د پونتون یو چوکیدار ته برس راځي د کندهار شاګرد ته نه راځي با دلته چې مرتای څاور د جنگ دی او نام نه دی او دا دی وادي دغه شان باید دوی تشویق کړي چې خلک د دوه جنگ او نام نه څخه خلاص واخلي تعلیم ته مخه وکړي مخکې د ویل چې په غزنی کې یو اول سوالی ده فقې کې 3000 شاګردان موږ فارغ کړی دي او په کندهار کې 3000 نو کچیر دغه برسونه دغه تعلیمي شان دغه تشویقي شان دغه شاګردان ته موجود سي دغه شاګردان ته پلاس ورکړل سي دغه شاګردان بهرني وادو ته واسول سي نو زه فکر نه کوم چې ان شاء الله بیا به داسې پایله موږ ولرو موږ به شنه چې جواب ولرو
کاکر صاحب تاسو زبلمړی راسم د مجدد صاحب پر سو خبرو باندې د مخکی ادوري وکړ چې په کندهار کې ځینې تجارانو وکولای شو چې خپل شخصي لګښت باندې ځینې محصلین واسطي بهرني هیوادو ته هغه ما خلک چې یاد اکازي دي یاد خلازي دي یاد مامازي دي دا څوک نسته چې هغه ځینې مورز خیاطي کوي او ځینې مورز د درس یا واغې دي راولي د یو افغاني احساس دی او کندهاري احساس لمخې ځای خلک واسطي دا امکان لري چونکی چې د احمد خان په خبرو کې ډېر واضح وره کندهار یو د افغانستان د یو غټ ولایت څخه یو ولایت دی د پنځو ولایتو نمائندګي کوي په هلمند کې پونتونه لور پروزګان کې نه لور دغه یو پوندون د کندهار پوندی ده چې هغه د ډیرو د ډیرو ستون سره مخ ده چې د اوبو نشټواله دي د برق د ځای په مجموع کې ډیر مشکلات لري خپل پوهنتون
دا چې د نورو ولایت څخه هم دلته خلک راځي، غټ اردوګانې چې په کندهار پوهنتون کې موږ تحصیل وکړو، تعلیم وکړو، او هغه هم دغه رقم د مور او د میرې چلند ورسره کېږي په دې ساته کې. یعنی ما تر ډېر محصلینو د کندهار په پوهنتون کې ویلي دي چې دلته یوازنی مشکل د پښتو او د پارسي دي. یعنی هغه خلک چې دلته د پښتانه په نامه دي، د هغو سره بېحده بې کچې ظلم سوی دي. نو زما غوښتنه د وزارت د ریاست څخه دا ده چې دلته نه یوازې دا چې خلکو ته دا فکر دا نظریه په دماغ کې ورکول سي د میډیا د لارې چې دا د جنګ جګړو وطن یا د جنګ جګړو ولایت دی. ډېر ښه استعدادونه په دې خلکو کې ته باید وروزل سي، خو چې زمینه مساعده سي، موږ ته لاره پاکه سي، انشاءالله لومړی خلک به موږ یو چې په دغه کتار کې په دغه کاروان کې به مخته روان یو. استعدادونه لرو، ډېر ښه استعدادونه لرو، خو که چیرې موږ ته پاملرنه وسي.
خپل میلمنو څخه په مننې ګران اوریدونکو، باز هم دومره ولوی علامه مالسه.